فقط په حکله معلومات ترلاسه کوو چې څرنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی، او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هوږه وکړه د زده کوونکو نیوزر لیډي یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی پخپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتره په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې د دغه برخه چې ده پخپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري، چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دي. یعنې یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی، بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلی دی، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه څوکه یې د کوک څوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري. یعنې د څوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي. یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډېر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپله مرتوبته ده، او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشحال ګل لیز د کونکو، همچنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري. یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رونو زکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلود. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي. یعنی په هر کیلومتر مربع کچېرې حساب ورته ووسیږي، نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دي. یعنی د اروپا نژاد یې هم توکم دي، چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوي دي، او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي، او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلان دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی، او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالیت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکښې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره ده د خارجي هیوادونو په څېر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکښې کرل کېږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکښې وسی او هم چنان دوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسېږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالدارۍ څخه په دویمه درجه کې راځي چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپله زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدله. همچنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع ده. همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي په دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سیندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله معلومات ولوستل. هیله ده چې یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکتیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکتیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښه وګلالۍ زده کوونکو انتارکتیکا یا هم جنوبي قطب چې دی دا په خپله هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې یې د جنوبي قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري. یعنې موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه انتارکتیکا هم د جنوب قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره شوې ده یا هم پوښښ شوې ده. هغه اوبه چې د انتارکتیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکتیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لویې وچې په نامه سره نومولې ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزویو وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړې ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکتیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکتیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حقله د 50 کال وروسته په 1903 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت فالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځې په مسافرت له تیرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژر ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپله ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژر زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ او په دې پوه شوي یاست چې انټارکټیکا څرنګه له وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووایئ. لومړنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزرلینډ په هکله خپل معلومات ولیکئ. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څرنګه دی. نور نو درنه کول لې زده کوونکو زموږ ستاسو د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راشي. هله دا یو سمز د کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلته پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هیله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي صبر شنه خان خو یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هیله د چری تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نوی لوسته د پرامدګي سره راغلی او سړي درنو زکون کو یوزر به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنور سره نوٹ کړئ او لپاره له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپریال څخه او هم چلان د زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو او په اکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو په درمنه او ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کون کې د لوس تر پر راسره مته وکړی او لسه ذکرې ولې د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپریال په حق لده دا چې موږ تاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپریال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کون کو د ژوند چاپریال د بیولوژي کی فیزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلی اړیکی او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستر هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسیږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی وي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي، یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم چنان دې تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان بیا کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې یې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ او تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړلې، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دوی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان دپاره دا ټول شیان په خپل خلقت کې پیدا کړي و د هغوی دپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړي، اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړي، د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي، او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، غریبه کې تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي وو. اوسې ژوي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو پژوند کې استر اهمیت لري. خو جنگلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډېره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په جنگلونو کې خپل ژوند تېروي او دوی په جنگلونو کې د دې ژوند د جنگلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي جنگلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی جنگلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ او ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ جنگلونه هغه سرچینې دي چې زموږ او ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ او ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه جنگلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي نو په هغه وخت کې جنگلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیرازي سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی سو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د جنگلونو له لحاظه یا هم د جنگلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د جنگلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د جنگلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چنان د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو دا دنده لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په هکله معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ او ستاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډېر مهم اهمیت لري زموږ او ستاسو په ژوند کې. په تېرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د ښویېدو د مخنیوي کوي، د څارویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کېږي، او هم چنان د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کېږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبیبان یې په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یې هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې ده چې زموږ ستاسو چاپریال سمسور کوي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونې کې سل په سلو همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامله ده، چې باید موږ او تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچېری زنګلونه موجود ونه اوسي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي اوسیږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي پوښتنې تکراروم لومړنی سوال د زنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شی دی دویم سوال آیا زنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي دریم سوال د زنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې زستا سو په درانه حضور کې حاضرې ژوند لا پمان شو وخت ولري
ختمه زنجیرې ختمه زنجیرې کاشکې تاله تاله وې ختمه زنجیرې ختمه زنجیرې کاشکې تاله تاله وې تده ناراتلې اختر یار مې تیرا غلې وې ختمه زنجیرې ختمه زنجیرې کاشکې ختم زنجیری شمه